ستړي مشه د مشال ریډیو د 15 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان نجیب عامر او ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نه کیږي او سلامونه مننه د پاکستان د سپریم کورټ هغه اوریدنه چې په کراچۍ کې د وجلې شوې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي ځوان نکی محسود پاړه د دې خبرونه د سر موضوع جوړوي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي. خو د 15 بجو خبرونه د نجیب عامر.
سپریم کورټ وایي راو انوار اوسم چانس لري چې عدالت کې د ځان سپیناوی وکړي. په جلال آباد کې 14 څلور کسان وژلي، لاسې ژوبل کړي او د روسي انتخاباتو کې ولادیمیر پوتین بری ترلاسه کړی. مشپړ خبرونه. د پاکستان سترې محکمې نن په کراچۍ کې د نقیب مسعود کیس ته اورېدنې پر مهال وویل د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو پخوانی مشر راو انوار اوسم چانس لري چې عدالت ته حاضر شي او پر ده د لګېدلو تورنو سپیناوی وکړي. په دې موقع د پاکستان چیف جسټس عاقب نثار وویل دوی هڅه کوي هغه کسان معلوم کړي چې راو انوار ته سهولتونه ورکوي. د ویل دغه کسان به هم عدالت ته وړاندې کیږي. په نننۍ غونډه کې د پاکستان دولتي بانک ګورنر طارق باجوا عدالت ته وویل د راو انوار دوه اکاونټونه دي چې د ته پرې تنخواه هم لیږل کیږي کوم چې اوس کنګل شوی دی. پر راو انوار تورونه دي چې د نقیب الله مسعود په نوم یو ځوان په جالي پولیس مقابله کې وژلی. د پولیو اداره وایي د ټاکلي مهالویش سره سم یې نن په باجوړ ایجنسۍ کې ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو لړۍ پیل نه کړی شوه. په باجوړ کې د روغتیا د ادارې مشر ډاکټر وزیر خان صافي وویل چارواکو ورته ویلي چې دا بهیر د نن نه پیلوي. خدای ورته نه دی ویلي چې د دې کار علت څه دی. په باجوړ کې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو لړۍ په داسې وخت کې ځنډول شوې چې تېره ورځ په مومندو کې د پولیو ټیم یو ګاډی په بمي چاودنه کې پنخ شو چې پکې دوه کسان وژل شوي. که څه هم په نړۍ کې د پولیو کیسونه مخ په ختمېدو دي، خو پاکستان لا هم د پولیو د رن سره مقابله کوي. په جلال آباد کې چارواکي وایي نن ماسپخین هلته په ترسره شوې بمي چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي بم پر موټرسایکل ځای پر ځای شو چې د بیسودو پله ته نږدې چاودېدلې او خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول تاولا خوګیاڼی وایي چې ټپیان د درملنې په موخه د جلال آباد ښار حوزوي روغتون ته لېږدول شوي دي. د پیښې ځای ته نږدې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار جلسه هم روانه وه چې پکې زرګونو خلکو ګډون کړی و. چارواکو نه دي ویلي چې د برید کوونکي هدف څوک و. د برید مسؤلیت تر دې مهاله چا نه دی قبول کړی. هندي چارواکي ادعا کوي چې د دوی تر واک لاندې کشمیر کې د پاکستان له لوري په ډزو کې 15 کسان وژل شوي دي. دا پېښه نن مخې ته راغلي او وژل شوي ټول کسان د یوې هندي کورنۍ غړي دي. په دې پېښه کې دوه نور کسان ژوبل شوي هم دي. سره له دې چې د هند او پاکستان ترمنځ له تیرو 15 کلونو راهیسې اوربند اعلان شوی، خو دواړه خواوې د یو بل پر ضد سخته ګولهباري کوي. بل پلو پاکستاني چارواکي وایي چې د مارچ له 18 په پیل شوو ډزو کې د دوی تر واک لاندې سیمه کې د هندي ګولهباري په نتیجه کې 9 کسان ژوبل شوي دي. د تل په سیر بیا هم دواړه لوري پر یو بل د ډزو د پیلولو تورونه لګوي او وایي یوازې د ډزو ځواب ورکړی. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس وایي اسلام آباد په دې وروستیو کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې له واشنگټن سره همکاري کړې، خو په دې برخه کې نور کار ته اړتیا ده. نوموړي پرون د مشال رادیو افغان څانګې سره په خبرو کې ویل له پاکستانه د لا نورې همکارۍ تمه لري.
A key piece of our strategy is
دوی زمونږ د ستراتیژي یو مهمه برخه ده چې پاکستان په خپل خاوره کې د ترګری اړوند ستونزې کابو کړي. دوی په روسي کې یو څو اقدامات او همکاري کړي، خو دا زمونږ او د افغان حکومت لپاره بسنه نه کوي.
د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار په دې وروستیو کې د کابل سفر کړو چې پکې د دواړو هیوادونو اعلی چارواکي د ترګری پر ضد په ګډه مبارزې ته سلا شوي. هلته د افغانستان په دایکونډي ولایت کې د پولیسو په امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې 8 پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دایکونډي ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په کجران ولسوالۍ کې نن دوشنبه سهار وختي وسلوالو طالبانو د پولیسو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې په مهال څلور پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د دایکونډي مرستیال والی سید محمد سادات نادری وایي دغو بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې، خو کره شمېره یې لا معلوم نه ده. کجران د دایکونډي ولایت یوه نامنه ولسوالۍ ده چې د اروزګان او هلمند ولایتونو سره پولې لري او وخت نا وخته پرې وسلوال طالبان بریدونه کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ولادیمیر پوتین د روسیې د ولسمشرۍ په ټول ټاکنو کې د زیاتو رایو په خپلولو سره د راتلونکو شپږو کلونو لپاره د روسیې ولسمشر ټاکل شوی دی. د روسیې د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وایي د دې انتخاباتو زیاتره رایې شمیرل شوې چې پکې ولادیمیر پوتین له شپږ اویا فیصده زیاتې رایې ترلاسه کړې دي. پنځه شپېته کلن ولادیمیر پوتین تېره شپه د خپلې بریا اعلانېدو وروسته په مسکو کې خپلو پلویانو ته وویل چې دا انتخابات یې د تېرې دورې د واکمنۍ پر مهال د تګلارو په هکله د خلکو د اعتماد څرګندونه کوي.
زه ستاسو ډېره ډېره مننه کوم. موږ به په ګډه د روس په نوم په لویه پیمانه او لوی لوی کارونه شروع کوو.
په دې انتخاباتو کې ټول اته امیدواران ولاړو او خوښ شپېته فیصد خلکو خپلې رایې استعمال کړې. د مصر پوځ نن په یو بیان کې وویل چې ځواکونو یې په تیرو پنځو ورځو کې په سینا دښته کې شپږ دېرش مشکوک وسلوال وژلې دي. دوی وایي دا له یادې سیمې څخه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پاکولو د لړۍ عملیات دي. پوځ تېره میاشت وروسته له هغې دا کمپاین پیل کړ چې ولسمشر عبدالفتاح السیسی چې په روانه میاشت کې د ترسره کېدونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د دوهمې دورې لپاره نوماند دی، پوځ ته درې میاشتې وخت ورکړ چې په ترڅ کې به د سینا دښته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه پاکوي. په خپور شوي بیان کې ویل شوي په تیرو پنځو ورځو کې همدارنګه درې سوه پنځه څلوېښت مشکوک وسلوال گرفتار کړل شوي هم دي. په 2013 کال کې چې د السیسی په مشرۍ کې پوځ پخوانی اسلام پاله ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړ، امنیتي ځواکونو هڅه کړې چې د مصري جهادي ډلو د بریدونو مخه ونیسي. دغو ډلو وروسته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړون اعلان کړو. تاو تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه در تازه مونږ همکار نجیب عامر وړاندې کول. د دې رواني خبرونه ځینې مهم موضوعات دادي. د نقیب محسود د وجنې پاړه باندې د مقدمه اورېدنې حال به واوري. بلخوا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه په یو بل د سنټ په انتخاباتو کې شوې تورونه لګوي. په دې اړه باندې تحریک انصاف یو غړی وایي
ایدی خبره داسې ده چې درې پنځوس ووټه ضروري وو. نو که چېرې فرض کړه د پیپل پارټی خپل کنډیډیټ وي، د نون لیګ هم خپل کنډیډیټ وي او زمونږ هم وي، نو د الیکشن به کېدای شي چې عیني طریقې سره پوره شوی.
په شمالي وزیرستان کې کاروباریان وایي چې د دوی بازارونه ړنګ شوي دي. په کورما کې یو فلاحي ادارې اجتماعي ودونه کړي دي. په دې لړ کې تیره ورځ د سلو جوړو ودونه شوي.
نن دلته په چنار مرکزی عیدګاه باندې مو سو اجتماعي ودونه وشو.
د خبرونې په اوږدو کې به پاکستان، افغانستان او د نړۍ په اړه هم راپورونه واورئ. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. موږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نهه نه تر مازدیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنې غاورئ. د دې تر څنګ موږ د خبرونه تاسو د موږ په پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستلی واورېدلی شئ. ورځو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. د پاکستان چیف جسټس ویلي په کراچۍ کې د نقیب محسود په وجنه کې د ککړ پولیس افسر روان وار تر شا درې درې کسان به عدالت ته حاضروي او ورڅخه به پوښتنه کوي. میا صاحب نثار نن د مسعود د وجنې د قضیې په اورېدنه کې وویل انوار اوس هم چانس لري چې ځان پولیسو ته سپاري. تر دې مخکې د جمعې په ورځ عدالت د سند پولیس مشر ته دوه ورځې نور وخت ورکړی و چې انوار ونیسي. پامیر ساحل د نور تفصیل سره.
د پاکستان سپریم کورټ ویلي د نقیب مسعود په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار اوس هم چانس لري چې ځان پولیسو ته وسپاري او عدالت ته حاضر شي. پاکستاني رسنۍ وایي چیف جسټس میا ثاقب نثار نن د مسعود د وژنې د قضیې اورېدنې پر وخت ویل عدالت هڅه کوي چې معلومه کړي څوک انوار ته سهولت ورکوي. نثار ویل د انوار تر شا درېدلي کسان باید عدالت ته حاضر شي او ځواب ورکړي. نقیب مسعود د جنوري په پیل کې ورک شوی و چې وروسته د جنوري پر دیارلسم ووژل شو. هغه مهال انوار ویلي ول چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال یې په نښته کې وژلې دي. خو وروسته پر ټولنیزو رسنیو د مسعود د وژنې ضد کمپین پیل شو او حکومت مجبوره شو چې د پیښې پلټنې وکړي. سپریم کورټ هم د دې پیښې نوټس واخیست او د چیف جسټس په مشرۍ درې کسیزه جرګهګۍ جوړه شوه چې له شاوخوا دوو میاشتو راهیسې یې اورېدنې کړې دي او حکومت ته یې هم په بیا بیا د راو انوار د نیولو او عدالت ته د حاضرولو ویلی دي. نن د پاکستان دولتي بانک مشر طارق باجوه هم عدالت ته ورغلی او ورته وویل چې د کراچۍ د ملیر د سیمې د پولیسو پخوانی مشر راونوار دوه بانکي حسابونه لري چې دواړه یې کنګل کړي دي. باجوه وویل د انور تنخواه همدې بانکي اکاونټونو ته ورځي، خو هغه له خپلو حسابونو پیسې نشي ایستلی. د سند پولیسو مشر ایډي خواجه هم نن تر تړلو دروازو شاته د عدالت غونډې ته حاضرېږي او معلومات ورکوي. سپریم کورټ د جمعې پر ورځ په اورېدنه کې خواجه ته د دوه ورځې نور وخت ورکړی و چې انوار ونیسي. د سپریم کورټ جرګه د پاکستان د هوایي چلند د ملکي ادارې له مشره هم سپیناوی غوښتی چې په جنوري کې انوار ته د اماراتو د هوایي شرکت د پرواز کارډ چا ورکړی و. انوار هغه مهال له هیواده د وتلو ناکامه هڅه کړې وه. د نقیب مسعود تر وژنې وروسته د سند پولیس مشر ایډي خواجه یو درې کسیزه کمیټه جوړه کړه. هغې کمیټې سپارښتنه وکړه چې انوار دې له دندې لرې شي چې د پیښې رڼې پلټنې وشي. خواجه تېره اونۍ رسنیو ته ویل هیڅ داسې ثبوت نه لري چې ګواکې انوار دې له هیواده بهر تللی وي. سپریم کورټ هم له راونوار څخه دوه لیکونه ترلاسه کړي. په لومړي خط کې هغه د پلټنو شفافیت تر پوښتنې لاندې راوستی او په بل کې یې له عدالته غوښتي چې د ده بانکي حساب دې خلاص کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې وردو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان دوکانداران وایي چې د ضربې ازب عملیات پر مهال د دوی دوکانونه رنګ شوي او په دوکانونو کې پروت سامانونه هم ځای شوي او دوی د دغې سامانونو معاوضه غواړي. په دې اړه تفصیل داود خټک وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان میرانشاه میرعلي او دیګان بازارونو دوکانداران وایي چې پوځي عملیاتو کې د دې کاروبارونو ته سخت زیان رسیدلی، خو دوی سره یوازې د مرستو وعدې شوي او دې لړګي عملی ګام نه پورته کړل شوی. سید امیر خان چې میرعلي کې د ګاډر ټی آیرن او چادر لوی ګودام وو وایي یوازې د 3.5 کروڑ سامانونه ختم او ورک شول چې نن ډېرې مورچې او پوستې د دې دوکان په ګاډرو جوړې شوې دي.
گاڑی کرایا دا در بغاظ سٹارٹ شو تو ہند دی کنگرون داڑ بان کرے دی سامان نے وتا پوسٹ فل آرمی تا سے مرچے پ جوڑے کرے دے اسد گئی نہ ونسا دے تا خیلہ پرے دے موٹ لاران گاڑر پر استعمال لا چادا دے درینی میں کروڑ روپے موٹ
دے محمد رحمان پنا م یو بل د اڑو دکاندار وای چ خواو شا سوار لزر دکاندارانو کاروبار ڈوب شوی دے چ د سامانونو ڈک دکانونا او مارکیٹونا ل خاور سر گٹ شوی
در بغاظ شریش فلو دری ور دے ٹیم رول لو پچ تو سویدا علاقہ خالی کی می ڈاک ڈک سامانینا پریش فل مخ پل دے دونے دے اوریجه دی کانینا وی درې دی کانینا سره د ګدامې پوتېشول تقریبا په کرونا پوسې زتی د مو نقصان وشو. 14000 نه باو د کندور کمو بهش په وزیرستان شه په قربې په ملیون ډالر نقصان وشلو. میر د حکومت دا مطالبه کې د هې د کندورن سره ظلم نکو، میشت د خپل حقوق روکو، میشت د ماویزارو کو.
مختار یوب یو بل دکاندار دی او وای چې درې نیمو کلونو نه هر دروازه ټکولي خو ورته جواب نه ملاویږي. ټوله سرمایه ډوبه شوی او نن خالی لاس ناشته.
میر ډېرې مرنه ترنه واله دی. میر سیمره ایسو کې تو بو د بال بچ د ریزې د غټلې عامو کومله میژنه ختم شولو بل طریقه نشته کړ دې په میژو وشتې دیا کړ دې میژنه غوړي میژ بال بچا خپل غونډه چې کمپریهنسي چې کیمو دی دغه په میژ باندې تیرې په دې حالات شه.
مشال ریډیو چې کله په دې اړه شمالي وزیرستان کې د انتظامی چارواکو نو پختل نو دی اول چې زرګونه دوکانداران واقعي متاثر شوي چې د دوکانونو سامانونه خبري شوي او لګ ډیر سامان محفوظ کړل شوی دی چې په سلو کې 10% دی. نو د دوکاندارانو جرګې د ډیر وخت ناروان دي او خپل حق او معاوضه غواړي. دی وای د دکاندارانو د تاوانونو تفصيلات مټول متعلقه محکمو ته لیږلي، خو تر دې د مس مخصوص طریقې کار یا پالیسی نه درغلي چې د دکاندارانو تاوانونه څنګه راوګرځول شي. د 2014 په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې پوز د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې په لکونو ځایي خلک بیکوره شول او د کاروبارونو سره سره د دوی کورونو ته هم زیانونه ورسېدل. بلخوا د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي چې متاثره خلکو ته به د شو نقصانونو معاوضه ورکوي.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. او اوس ورځو پیښور ته. په پیښور کې د قبایلی سیمو زده کوونکو اتحادیه مظاهره کړې. راځي چې دا وګورو.
زمانہ ما محمد الیاس تھے اور ایک ایجنسی سے تعلق ستم اور فاٹا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن مرکزی صدر ہوں. ددن چمکم پریس کانفرنس ہو داد فاٹا ریفارمز حوالے سر و مین ویشم دغا دا چداد قبائل مستقبل دے داغا سینٹ کے مطلب سینٹ سے بل پاشور سینٹ کے پروت تھے صرف دے وجہ من مختلف ایشو بانی جڑی شرح دے کے ترمیم کو آرٹیکل 246 247 کے اور دغا صرف ایشو دی بانی جڑی
زمان مرتضی مسعود اور دا فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی نا یو پروجیکٹ کے اسٹوڈینٹ یم اور دا ایف ایس او نائب صدر یما ہنگا اسٹوڈینٹان ٹول دا مطالبہ کوي چې دا زمونږ په سر کا میں پیسے رازی دادا اسٹوڈینٹان تا دا حق پخپل ملاوی گی ات ہزار روپئے پر ہیڈ باندھے ات ہزار روپئے رازی ہو چونکہ پمیاش تھے خود دوی دی چکم دی التا کے 4,000 to 5,000 روپئے باندھے خرچ کر دی پرائیویٹ ہاسٹل کے
زمانو مس باودین دے دا فاٹ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن سینئر نائب صدر ام باجوڑی جن سے سره تعلق دے سر دا میڈیکل چیز کم دا فاٹ اسٹوڈنٹانو دا پارا دا 2007 نا پا مختلف کالجونو کے میڈیکل اور ڈینٹل چکم کالجز دی اگیتا ایچ ای سی دا طرف اسکالرشپ ورک لے کی گی اپاگ اسکالرشپ کے چکم دے تقریبا 96 سیٹوں دی 96 سیٹوں دا فاٹ اسٹوڈنٹانو دا پارا دی اس کے پی گورنمنٹ چ دے اگیتا ایچ ای سی 65 سیٹوں والے کلی چ دا کسان تا سو خپل سیدو میڈیکل کالج شو خیبر میڈیکل کالج شو نور چکم ڈینٹل کالجز دی سیدو میڈیکل کالج شو چ دا 65 کسان تا سو دی کالجونو کے ایڈجسٹ کئ خو اول پی ایم ڈی سی مرتا ایگری شوی او لیٹر ایم پکې شوی ا لیٹر ایم سره شته دے خو سر سیکریټری هیل چې کم دے اوس پکې هغه رکاوټ جوړ شوی دے او هغه نه غواړي چې د فاټه د 65 سټونه چې کم دی هغه د ماشومان ته میلاو شي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش
اوریدونکو له قبایلی سیمو څخه راولاړ شوي د پښتون تحفظ غورځنګ تر اغیز لاندې په سوات کې وکیلانو ورته یو تحریک جوړ کړی نوم یې پرې پښتون تحفظ غورځنګ وکلا فورم ښی دی دوی وایي درې ورځې مخکې جوړ شوی دی فورم کې تر اوسه پورې 1.5 وکیلان غړي دي خو دا به نور زیاتیږي د سوات دا وکیلان د منظور پښتون په مشرۍ د پښتون تحفظ غورځنګ په ملاتړ راپورته شوي او وایي د پښتنو لپاره به د پاکستان په آئین کې دننه خپل حقونه غواړي نور حال یې په دې راپور کې و
سوات سیدو شریف ضلع کے چہرے کے دا مقامی وکیلانو یو مهمه غونډه کې د پښتون تحفظ تحریک لایرز فورم په نوم د ټولنې باقاعده اعلان وکړ شو د ټولنې مشر محمد اقبال اساخیل وای چې د 1300 میاشتو راسه د منظور پښتون تحریک هلی ځلی ګورم او په دغه کې د منظور پښتون سره متفق یم دوی وای سوات هم له دغه حالاتو تیروته دوی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
زه د منظور پښتون سره سل په سل متفق یم نو په دغه وجه ما محسوس کړ چې را هم دغه کار کم چې منظور پښتون حالت کې کوي دلته په سوات کې هم کار دے چیز سواد خلق ہم رپاس یو خپل حقوق بیجنی خپل خبر و کی بے یری شی بے ترہی شی او دا کم دہشت گردی چی پدی کی خور شوی دا یا د دی په ذہنونو یا د دی په کورونو ایون د دی دا پا بچو کی پا وڑو کی پا لوی کی پا زنانو کی چی دغا د دی دا ذہنونو دا زنونو نمنگ اوباسو
دغه ټولنه به څنګه کار کوي د غړو ذمہواری به سوي او کوم خلک به په دغه ټولنه کې ممبر کېدې شي په دا اړه دوی زیاتوي
دی کی منگا چونکی دا سیاست نہ کو نہ الیکشن نہیں کو نہ بل سکو صرف دا خبر کو چی دا پختن مرسته کو دا کم پختن چرتا شو دے دا چی پروت تے دے لگ را پاسو مطلب زر دی پخپل مشری کو پخپل دا ہر سچ لوم نو مختلف ملگر تو مختلف جماوری نے ٹائم پہ ٹائم بنے والا منظور پشتین سر سل پسل ملا تڑکاو
د وکیلانو نوی جوړ شوی ټولنې په اړه یو بل وکیل نصر الله خان چې د ټولنې په حال غړی دی وایي چې د سوات یو شمیر وکیلان هم دغه رنګه تحریک شروع کولو ولی دوی سره داسې سموخه نه وه اوس ورته موقع ترلاسه شوه
دلته زموږ سره صرف پلیټ فارم نه و دغه پلیټ فارم په وجه باندې د خلک نشو راغونډې دی اوس چونکې پلیټ فارم موږ ته اویلیبل شو پی ټی ایم لایرز فورم نن زموږ د چې باقاعده طور موږ د دې خپل ډلې آغاز کړی دی او اعلان یې کړی دی تقریبا دریمه ورځ ده خو د دې باوجود زموږ سره 150 کسانو وکیلانو صاحبانو د شمولیت اعلان وکړو
نصر الله خان وکیل زیاتوي چې د دغه ټولنې مرام به هم دغه وي کوم چې منظور پښتون غواړي چې دولت ته د عین او قانون مطابق پښتنو ته حقونه ورکړي او د قانون سرغړونې دي هیڅ حکم نه کوي
منګه د قانون نه ماورا سکار نه کول غواړو نو موږ دا ډیماند کوو چې زموږ سره زموږ د عین پاکستان
د ټولنې غړو دغه پخلی هم وکړو چې په 15 مارچ په خبر کې بعد د منظور پښتون جلسې ته په ګڼ شمېره سره ورځي او کچر سوات کې منظور پښتون جلسه کوي دوی به ملاتړ کوي
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شي
اوزن کو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د منظور پختین په مشرۍ کې پیل شوې د پښتون تحفظ غورځنګ د فعالیت څخه د پاسه یو نیمه میاشت شوې ده. په دې دوران کې غورځنګ په اسلام آباد کې لسو ودنې درنه ورکړې او له هغې راوروسته د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې ولسی غونډې کړې دي. دا شان له غورځنګ څخه په الهام اخیستو سره د پښتنو په نورو سیمو هم فعالیتونه مظاهرې فعالانو مظاهرې کړې دي او دا لړۍ لا هم دوام لري. پښتنه دا ده چې په کوم انداز چې دې غورځنګ تر اوسه کوم سفر کړی هغه څومره اغیزناک دی. دا پښتنه عبدالحی کاکړ په اسلام آباد کې میشت د سیاسی چارو لپو رفیع الله کاکړه کړی دا نو هغه وای
زه چې وینم چې کوم په اسلام آباد کې د کوم شی افتتاح وسوله څنګه دغه جنگ د څنګه چې د فاټا خلکو خو ډیر خوش دي خدا نور پښتانه هم په مختلفو شکلو کې د دې متاثر دي. نو منظور ډیر شکار وکړي چې دای پښتنو ټول سیمه لورلې جنوبی پښتونخوا د بلوچستان لورلې هلته خلکو ملګری وکړ نو زما په خیال دا ډیر ښه روان دی.
خو تاسو ته څه ښکاري چې دا وخت دوی له کومو رکاوټونو سره مخامخ دي یا له کوم خنډونو سره مخامخ دي؟
زما په خیال دوه قسمه رکاوټونه دي چې دغه سره دا تحریک دا غورځنګ مخامخ دي. یو خارجي دی بل اندرونی دی. خارجي مشکلات خارجي غټ مشکل دا دی چې کوم دا ټایم د پاکستان ریاست هغه کې چې کوم پاورفل قوتونه دي هغه دا ټایم یقینا د منظور دا غورځنګ چې دی هغه هغه ته قابل قبول نه دی. نو چیلنج دا دی چې منظور د هغه دغه مقابله څنګه کوي او دا هم یو جد چې هغه تر کومه حده پورې تخته تیار دی چې دوی دا تحریک ناکامه کی یا خدا نه خواسته و تاریخ ته یو منظور ته یو تاوان ورسوي. مندرونی د منظور په تاریخ یو غټ مشکل دا دی. منظور په خپل خبره او په خپل مقصد کې ډیر صفا دی د ته معلوم دی د کمې مسلې ته په مخ راخېسي دي او څه کول غواړي او د ډیر څه د خلکو سره چونګې د ملاو سعود ته خپلې کیسې معلومې دي. په دې کې یو شی زه مشکل اندرونی دا وینم چې منظور نه د منظور چې کم د فالوورز دي چې د ملګرتیا کوي یا کم چې هغه دویم یا دریم پیر لیدرشپ دی د تاریخ یا چې کوم د ملګری دي دغه چې دي خطر دا ده چې دا څه کار خراب نشي.
یعنی تاسو واسه چې خراب به سی رفیع الله کاکړ سی بینی خراب زه خصا سمره څه
او دغه څه زما هغه ویره دا ده زما چې مثال دغه زو مثال در کوم د منظور په دا تاریخ کې توه شان ډیر واضی اول دا د بادشاہ خان چې کومه فلسفه ده د عدم تشدد چې دا تاریخ پر هغه لیکو باندې دی په دا تاریخ کې دا بالکل پر امنه او د عدم تشدد په توګه باندې ځکه دا یو دویم په دا تاریخ کې دویم شی ډیر سپا دی چې منظور دا ویل ورې سیاست دی چې د پاکستان په آئینی حدود کې د نن منظور د خپل اک غشتل اوس ویر از ما دا چې باز کسان مړ لیدلې دي په دا سوشل میډیا او په دې چې د تاریخ څخه همدرد او شنیت والا ملګری دي خو هغه په خپل ناپوهی کې یا په جذباتو کې داسې خبرې یا د تاریخ سره وابسته کې یا د منظور په نامه ولیکي چې هغه نه منظور کړی دی او نه هغه د دغه دوه خبرو خلاف ورزي شي چې هغه یا د تشدد خواته کیسه بیا یا د پاکستان د عینو حدود د باندې بیا نو هغه د منظور او د تاریخ د توانی خبرې دي. نو داسې کسان خامخاسته چې هغه په خپل ناپوهی کې یا په جذباتو کې داسې خبرې جوړوي خو کوم بارني خلک دي هغه خو بیا وداته نه ګوري چې دا اوس منظور کړی دی یا نه هغه د داس خبرو دغه حساب هم د منظور سره غواړي او په دې باندې تورونه لګي نور خبرې
تاسو مشال ریډیو ته وګي. اوریدونکو په پاکستان کې د سېنات ټاکنې تر سره شوې خو د هغې نه پس سیاسي ګوندونه په یو بل تورونه لګوي. تېر ورځ په سوات کې یو جلسې ته د مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکښ امیر مکان په تحریک انصاف او د دین مخکې په پیپلز ګوند باندې تورونه لګول شوي وو. راځي چې په دې اړه باندې راپور واورو. د یوې وړې دمې نه پس د اتوار په ورځ په سوات منګوره کې د جلسې پر مهال د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر امیر مقام په مخالفو ګوندونو تور ولګوه چې د سېنات په انتخاباتو کې په پیسو وټونه اخیستي دي. نوموړي پاکستان پیپلز ګوند او تحریک انصاف ته وویل چې په راتلونکو عام انتخاباتو کې به یې لماتې سره مخامخ کوي.
جتنے لوگوں کو خریدیں گے پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو کوئی
تاسو دواړه ګوندونه په عام انتخاباتو کې څومره وټونه په پیسو واخلي؟ د پاکستان 40 کروڑ عوام په پیسو نه خرڅېږي. د سېنات انتخاباتو کې په پیسو وټونه اخیستو تاسو ته څه ګټه ورسوله؟ زه خوایم چې عمران خان او زرداری دواړه دي په عام انتخاباتو کې هم ملګري سي او امید کوم چې بیا به هم له ماتې سره مخ کې شي. عوام به مسترد کړي
مسترد کر دیتے.
د پیښور نه د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي انجینیر حامد الحق خلیل په دې اړه تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل په دغو انتخاباتو کې ګوند جمهوری طریقہ اختیار کړي.
خبره منځه شوی و چې د بلوچستان حکومت
چې کوم وو نو هغه د دې خپل خودی خپل ممبرانو سره هم چې د روی ډېر سخت وي دا دې ته اوس چې د ووټ د قدر او د ضرورت او د عزت دو دا چې ناری شروع کړی دي. کچری مونږ الیکشن د راغلی وي نو دا الیکشن بیا نشو کېدی، ځکه چې عیني خبره داسې ده چې 350 ووټه ضروری وو. نو کچری فرض کې دا پیپل پارټی خپل کینډیډیټ وي، د نون لیګ هم خپل کینډیډیټ وي او زمونږ هم وي، نو دا الیکشن به کېدی شي چې عیني طریقې سره پوره شوی دا ووټونه به چنو پوره کړي.
دارار د پاکستان پیپلز ګوند خامی سملای غړی مخدوم مصطفی محمود وایي مسلم لیگ نواز ګوند په سنت کې د خپل کم سوکو لوجه ماته خړلې ده. نو موري زیاته کړه،
ایک تو سنت میں نون لیگ کی میجورٹی نہیں،
په سنت کې د مسلم لیگ نواز دومره غړی نو چې خپل چیرمن منتخب کړي وای. اوس که د دوی امیدوار لماتې سره مخامخ شو نو دا د حیرانتیا خبر نه ده. باقی د راتلونکو عامو انتخاباتو په اړه به دا ویم چې په دې جمهوری عمل کې هر ګوند له خپل منشور او کارکردګۍ سره برخه اخلي او بیا د عوامو خوښه ده چې څوک انتخابوي. البته د مسلم لیگ نواز ګوند د موجوده 50 کلنو حکومت خلک مایوس کړي دي، نو بریالي کېدل یې اسانه نه دي.
بلخوا پرون په نوخار کې یو جلسې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل په کار ده چې راتلونکي عام انتخابات په شفاف ډول ترسره شي.
د قامی او صوبایي اسمبلی راتلونکي انتخابات پر خپل مقرر وخت کول پکار دي. هوا سینا چې د سینټ انتخاباتو په شان وي، بلکې په شفاف ډول پکار دي. نو بیا به پته ولګي چې څوک یې ګټي او څوک یې بایلي.
په پاکستان کې سینټ انتخابات د مارچ په 3 نیټه شوي وو او د مارچ په 12 بیا د سینټ د چیرمن او ډیپټي چیرمن لپاره انتخابات وشول، چې پکې د اپوزیشن ګوندونو ملاتړ لرونکي امیدوار صادق سنجرانی چیرمن وټاکل شو. نو موړی د مسلم لیگ نواز ګوند او اتحادیانو امیدوار راجا ظفرالحق ته ماتې ورکړه.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال ریډیو ته وګی اړیدونکو، په جنوبی وزیرستان کې یو دریو قبایلیانو خپل ماشومان ته د ګوزن پر ضد روان د ساسکو ورکولو په کمپاین کې د ساسکو ورکولو نه انکار کړی دی. انتظامی د غدری وړ کسان نیولې دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
پرون دی اتوار په ورځ د سولی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکیو د سره روغه بدوی په کلی کښې درې داسې قبایلو نیولې دي چې کوم خپلو بچیانو ته د ګوزن رنځ نه د ژغورنې د وکسینو ورتشلو د ساسکو نه منکر شوي وه. په دغه باره کښې د سولی وزیرستان اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان مشال ریډیو ته په دا رنګ ژغېدلی دی.
ضروری کیا متم نے پلاؤ کو حکم کا سان چپ ددین انکاری دی نو اگر خلاف خام کاری چناخلو ان دی وزیرستان کی مطلب داخل پور کوآپریٹو دی جے کی د سخت اڑو ضرورت راضی نہ تگر سے ایک دو کا یو سو کسان تک طرف سے رکاوٹ دور چی تگر سے دا خود مشمنانو د مستقبل خبر دا تو پدی وجہ منگا اگوی اول کنوینس کول کوشش کو کمیونسٹی نا اخری لا بزنگ دای چی ربیا من خامخا قسم نارت کو
اڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ دا واضح کڑا چپ دغا لڑک سے کم کا بالون بےخی نہ مانی آغا بانی ول اتر آغا وقت پورے بندیوان وی چتر چمرا پورے پلو بچانو تا دے ویکسینو پورتشل رازی شوی نوی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
ورور ولی د مشال ریڈیو اونیز خبرونه ورور ولی کې په اروپا کې د مذهبي ازادۍ په اړه بحث کیږي. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ پر 10:30 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ پر 1:30 بجې او د هری جمعې په ورځ ماسپخین 3:30 بجې بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې خیبر پختونخوا کې پنځه بجې کې دن کې دي د پنځه بجو خبرونه بعد نجیب عامر ناورو د دینه پسورتا د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو د کتنو ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمیز راپورونه وړاندې کوو. خو هر سمخ کې خبرونه د نجیب عامر.
پاکستان ستر محکمې نن په کراچۍ کې د نقیب مسعود کیس د اوریدنې پر مهال وویل د کراچۍ د ملیر د پولیسو پخوانی مشر راو انوار اوس هم چانس لري چې عدالت ته حاضر شي او پر ده د لګیدلو تورنو سپیناوی وکړي. پر راو انوار تورنه دي چې د نقیب الله مسعود په نوم یو ځوان په جالب پولیس مقابله کې وژلو. د پولیو اداره وایي د ټاکلي مهالوي سره سمې نن په باجوړ ایجنسۍ کې ماشومان ته د پولیو څاڅکو ورکولو لړۍ پیل نه کړی شوه. په باجوړ کې د روغتیا د ادارې مشر ډاکټر وزیر خان صافی وایي چارواکو ورته ویلي چې دا بهر د نن نه پیلوي، خو دای ورته نه دی ویلي چې د دې کار علت څه دی. په جلال آباد کې چارواکي وایي نن ماسپښین په ترسره شوې بمې چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي بم پر موټر سایکل ځای پر ځای شوی چې د بیسودو پله ته نږدې چاودېدلی او خلکو ته مرګ ژوبل اړولی. د برید ذمواري چا نه ده قبوله کړې. هندي چارواکي ادعا کوي چې دوی تر واک لاندې کشمیر کې د پاکستان له لوري په ډزو کې پنځه کسان وژل شوي دي. په دې پیښه کې دوه نور کسان ژوبل شوي هم دي. پاکستاني چارواکي بیا وایي د مارچ له اوولسمې په پیل شوو ډزو کې د دوی تر واک لاندې سیمه کې د دوی تر واک لاندې کشمیر سیمه کې هندي ګولهبارۍ په نتیجه کې نهه کسان ژوبل شوي دي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي اسلام آباد په دې وروستیو کې ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې له واشنگټن سره همکاري کړې، خو په دې برخه کې نور کار ته اړتیا لیدل کېږي. ولادیمیر پوتین د روسیې د ولسمشرۍ په ټولټاکنو کې د زیاتو رایو په خپلولو سره د راتلونکو شپږو کلونو لپاره د روسیې ولسمشر وټاکل شو. د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وایي د انتخاباتو زیاتره رایې شمیرل شوې چې پکې ولادیمیر پوتین له شپږ اویا فیصد زیاتې رایې ترلاسه کړې دي. د مصر پوځ نن په یو بیان کې ویلي چې ځواکونه په تیرو پنځو ورځو کې په سینا دښته کې شپږ دېرش مشکوک وسلوال وژلې دي. دوی وایي دا له یادې سیمې څخه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پاکولو د لړۍ عملیات دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس د نجیب عامر د خبرونو د لنډیز نه پس درته منور شاه د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو ادارې وړاندې کړ.
له پاکستان خبریدونکې ډان ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت له اړخه په دغه صوبه کې د جماعت داوا ډلې د ولسی حالو ځالو دفترونه بندولو اقدام د استاینې وړ دی. د ورسپانې په وینا دا ګامونه د مالی بدعنوانیو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف د قوانینو سره سم پورته کیږي. یاد اداره له پاکستان غوښتنه کوي چې د وسلوالو د مالی مرستو او د تورو پیسو د سپینولو یا منی لانډرینګ مخنیوی دی وکړي. ورسپانه لیکي چې د روانې میاشتې په سر کې د پاکستان د داخله چارو سیکرټري د سینټ یوې کمیټې ته ویلي وو چې د جماعت داوا او د هغې سره تعلق لرونکي فلاح انسانیت فاونډیشن د ملکیت ضبط کولو سلسله یې شروع کړې ده. خو ورسپانه زیاتوي چې داسې ښکاري دا ګامونه د اف ای ټی اف لخوا د فشار په نتیجه کې پورته کیږي، حالانکه دا اقدامات د پاکستان په ګټه دي او په کار ده چې بغیر د چا له فشار یې وکړي. بلخوا د انګریزي ژبې پاکستانی ورسپانه اکسپرس ټریبیون خپل یو اداریا کې لیکي په پاکستان کې د صحت په سہولتونو کې لوی بدلون را روان دی. په عامه توګه په وروسته پاتو سیمو کې د ډاکټرانو د کمی له وجې خلکو ته د صحت سہولتونه ورکولو کې حکومت تل د مشکلاتو سره مخامخ وي. په دې کې یو وجه دا ده چې ډاکټران زیاتره په ښاري سیمو کې اوسېدل غواړي او هلته کې خپل کار کول غواړي. خو ورسپانه لیکي چې اوس د انټرنیټ په وسیله په دې برخه کې بدلون را روان دی. په کراچۍ کې د ټکنالوژۍ له لارې د لرې پرتو سیمو د مریضانو د کتنې او هغوی ته دوایانو لیکنې عمل شروع کیږي چې په نتیجه کې به یې نه یوازې د ښارونو ډاکټرانو د کلیوالو سیمو مریضانو ته رسایي ممکنه شي، بلکې مریضان به هم هسپتالونو او ډاکټرانو لپاره ښارونو ته د ورتللو له کړاو خلاص شي. د ورسپانې په وینا په دې لړ کې ابتدایي هلې ځلې شروع شوې او تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې به په مکمله توګه کار شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې الجزیره ټلویزیون په خپل ویب پاڼه د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشر منظور پښتین او د هغه له نږدې خپلوانو سره د کړیو مرکو پر اساس یوه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي پښتین د پوهنتون له خپلو زده کړو پوره کولو وروسته د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه پیل کړې. بلخوا د هیل نومي یوې امریکایي ویب پاڼې لیکلې د افغانستان جګړې ته یوازې پوځي حل کتل به د امریکا لپاره ښایي پایلې ونه لري. د دواړو لیکنو مهم ټکي هارون باچا وروي.
الجزیره ټلویزیون پر خپل پاڼه د پښتون ژغورنې غورځنګ او د مشر منظور پښتین په اړه یو لیکنه خپره کړې. د نوموړي په مشرۍ د غورځنګ په فبروري کې په اسلام آباد کې د پښتنو د حقونو لپاره لسورځني احتجاجي پر لټ ورسته د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې لوی ولسی غونډه وکړې. منظور پښتین او دغه د غورځنګ ملګري د پاکستان له حکومت غوښتنې لري چې په جنوري میاشت کې په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود په ماورای عدالت وجنه کې تورن پولیس افسر راو انوار دی گرفتار کی. له پښتني سیمو څخه ورکړل شوي کسان دی عدالت ته وړاندې کی او پر پوزي چک پوسټو د پښتنو ځورول دی ودروي. لیکن وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین معمولا له سرو او تورو رنگونو جوړه یو خولۍ پر سر کړی وي. نوموړي ته دا خولۍ د هغه د کلي سروکي یو مزدور ورکړې وه. پښتین د دې خولۍ په بدل کې هغه مزدور ته خپله نوې هغه ورکړې وه. نوموړي الجزیره ټلویزیون ته ویلي مزدور ته د خپلې نوې خولۍ په ورکولو کې هیڅ زړه نازړوالی ونه کړ. لیکنه وایي منظور پښتین له ډیر اسماعیل خان پوهنتون څخه د څارویو په رنځپوهنه کې د زده کړو ترلاسه کولو وروسته په 2014 زیږدیز کال کې د مسعود قبایلو د حقونو لپاره د مسعود تحفظ غورځنګ په نوم یو تنظیم جوړ کړ. د پښتین پلار د سیمې د یو سکول غریب استاد پاتې شوی چې د خپلو اتو اولادونو د پالنې لپاره یې پورونه هم اخیستي. د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسعود یو نږدې خپلوان نور رحمان مسعود الجزیره ټلویزیون ته ویلي منظور پښتین پر زیاده دی چې پیسې وګټي تل یې د خپل ولس د حقونو لپاره غږ پورته کړی. بلخوا دی هیل نومې یوې امریکایي ویبپاڼې لیکلي ځینې وختونه په افغانستان کې د جګړې ختمېدل د یوه خوب په څیر معلومیږي، خو وروستي پرمختګونه ښیي چې امریکایي پالیسي جوړونکي هڅه کوي د حملو او استخباراتي معلوماتو پر اساس د ځانګړو عملیاتو ترمنځ انډول وساتي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس 13 اونۍ کابل ته د خپل سفر پر مهال وویل له افغان طالبانو څخه ځینو یې د سولې له خبرو سره لیوالتیا ښودلې او ځکه نو د افغانستان د روغې جوړې خبرې اترې باید جاری وساتل شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان نیکلسن هم ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه باید له پامه و نه غورځول شي. لیکنه زیاتوي امریکا په افغانستان کې په یو غیر عادي جګړه کې ښکېله ده او د دې جګړې یوازې پوځي اړخ تقویه کول به د امریکا لپاره ګټورې پایلې و نه لري.
د مشال ریډیو د سېشنبې یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوه بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال لیدو ته وګی. د روس په پرونی ولسمشری دوه انتخاباتو کې مخکنی ولسمشر ولادیمیر پوتین بریالی شوی او د سلورم وار لپاره یې واکمنی ترلاسه کړې ده. نوموړي په دې انتخاباتو کې 6.5% رای ترلاسه کړې دي. بل خوا د انتخاباتو څارونکي وایي چې په دې کې د انتخاباتي قوانینو د خلاف پروي په زرګونو شکایتونه ریکارډ کړل شوي دي. په دې اړه تفصیل د منور شاه په دې راپور کې اوري چې د پوتین او د هغه د پلویانو په غږونو پیلېږي.
دغه غږونه د هغې جشن دی چې پکې ولادیمیر پوتین په ماسکو کې د خپلو پلویانو یوې ریالۍ سره په ګډه د بریا نارې وهي. نوموړی د روس په پرونی ولسمشریزو انتخاباتو کې د نورو شپږو کلونو لپاره ولسمشر منتخب شو. د روس مرکزی الیکشن کمیشن وایي د دې انتخاباتو زیاتره رای شمیرل شوي چې پکې ولادیمیر پوتین له 6.5% زیاتې رای ترلاسه کړې دي. اپوزیشن لیډر او د ولادیمیر پوتین لوی مخالف الیکسی نیوالنی په دې انتخاباتو کې له برخې اخیستو منی کړل شوی و. په عین حال کې د هیواد له بیلابیلو برخو د انتخاباتو د قوانینو د خلاف ورزیو په زرګونو شکایتونه درج شوي او په خلکو په زور د ووټونو اچولو رپورټونه هم مخې ته راغلي دي. پوتین تیره شپه د خپلې بریا اعلانېدو وروسته په ماسکو کې خپلو پلویانو ته وویل چې دا انتخابات یې د تیرې دورې د واکمنۍ پر مهال د تګلارو په حق له د خلکو د اعتماد څرګندونه کوي. نوموړي زیاته کړه
Спасибо вам большое за результат. Я вижу в этом
بے وای زہ د انتخاباتو په دې نتیجو ستاسو مننه کوم موږ یو ټیم یو او زه هم د دې ټیم یو غړی یم او هغه ټول خلک هم د دې لوی ملي ټیم برخه ده چې ماته یې رای
راکړي
د روس د انتخاباتو مرکزی کمیشن وای د پرونیو ټاکنو خواوشا 90% وټونو شمیره مکمل شوه چې پکې د کمیونیست ګوند امیدوار پاول ګرودینن په دویم نمبر راغله او نږدې 12% رایې ترلاسه کړې دي د انتخاباتو د سارن خپلواکې ډلې ګولوس ویلي چې د رایو د استعمالولو پر مهال ظاهري بېقاعدګۍ لیدل شوې په دې انتخاباتو کې ټول اته امیدوارانو برخه اخیستې وه او خواوشا 8% خلکو خپلې رای استعمال کړې چې پکې په بریالي کېدو ولادیمیر پوټین په څلورم وار واکمني ترلاسه کړه نوموړي تېره شپه په ماسکو کې د پلویانو یوې ریلۍ ته وویل زه ستاسو ډیره ډیره مننه کوم موږ به په ګډه د روس په نوم په لویه پیمانه او لوی لوی کارونه شروع کوو 15 کلن ولادیمیر پوټین 13 خبریالانو ته وویل په آئین کې د بدلون اراده نه لري او په 2013 کال کې کیدونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې به هم برخه نه اخلي د روس پرونی ولسمشریز انتخابات په داسې حال کې ترسره شول چې د روس لخوا د یوکرین کرایم یا سیمه لزان سره یو ځای کولو سلور کاله پوره شول دا راز په شام کې د ماسکو پوځي مداخله هم روانه ده چې روسی میډیا یې د دې هیواد د بریا په توګه وړاندې کولو هڅه کوي
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاڑی لاڑی دکو چو شوی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خمد سرن پری وطما دا زندگی دا زیرو بمد سرن پری وطما
دا فلمونو کسی
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات نو په ځین کې دارا چې په دې فلم جوړو
دا هرڅ په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد د سه شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره وګوري تمه ده چې د شاهزاده محمد بن سلمان او ډونلډ ټرمپ د خبرو د ایجنډا مهمه برخه وه د ایجنډې مهمه برخه به د ایران په اړه بحثونه وي سعودي ولیعهد ښاغلي ټرمپ ته په ریاض کې د هرکلی خورا زیات پرتمین مراسم برابر کړي وو په دې اړه نور تفصیل احمد تکل
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به د سه شنبه په ورځ د سعودي عربستان د ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان کوربه وي تمه ده چې دوی به په خپله کتنه کې په منځني ختیځ او خلیج کې د ایران د نفوذ د مخنیوي د ستراتیژیو په اړه بحث وکړي خو د سعودي ولیعهد به د هغو سیاسي او کلتوري بدلونونو په اړه هم له ولسمشر ټرمپ سره خبرې وکړي چې دی غواړي په خپله دودیزه ټولنه کې عملي کړي د راپورونو له مخې ټرمپ او بن سلمان به له قطر سره د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د کړکیچ په اړه هم بحث وکړي د سعودي په مشرۍ د عربي هیوادونو ائتلاف پر قطر تور لګوي چې په بهر کې د تروریستي ډلو مالی ملاتړ کوي او له ایران سره نږدې اړیکې پالي قطر دا تورونه ردوي سعودي ولیعهد لاس میاشتې مخکې کله چې ولسمشر ټرمپ ریاض ته سفر وکړ د هغه ډیر تود هرکلی وکړ او داسې ښکاري چې دواړو وروسته له هغه هم خپل اړیکې تاوده ساتلي د سعودي عربستان سنی شاهي نظام او د ایران شیعه رژیم چې په سیمه کې سخته سیالي لري په یمن او ځینو نورو هیوادونو کې په نیابتي جګړو کې ښکیل دي ایران په یمن کې د سعودي د پلوي حکومت پر ضد د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي ایران که څه هم حوثي یاغیانو ته د وسلو د ورکولو تورونه ردوي خو متحد ایالات او سعودي عربستان داسې شواهد وړاندې کړي دي چې د دوی په وینا حوثي یاغیانو ته د ایران لخوا د بلستیک توغندیو ورکول ثابتوي حوثي یاغیانو څو ځلې د سعودي پلازمینه ریاض د بلستیک توغندیو په وسیله په نښه کړل تهران او ریاض په وروستیو څو کلونو کې پر ځینو نورو مسایلو لانجې هم کړي دي دا هیوادونه په سوریا او یمن کې د کورنیو جګړو د دښمنو اړخونو او په لبنان او عراق کې د سیاسي متنازع خواو ملاتړ کوي 22 کلن محمد بن سلمان تیر کال په جون میاشت کې د پاچا سلمان لخوا د ولیعهد او د صدر اعظم د مرستیال په توګه وټاکل شو، خو په عین حال کې د دفاع وزیر په توګه کار ته هم دوام ورکوي.
ټولنه او سختریدي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه غیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی چې کومه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه ردعمل شوي.
ټولنیز خبرونه ټولنه او سختدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو، لاملونو، اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
چې څنګه واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو ورزو کابل ته په کابل کې نړیوالو ځواکونو هغه راپورونه رد کړی دي چې ګوندې دوی دغلته کې د کورونو تلاشانې کوي. په دې اړه باندې تفصیل رحمت الله افغان راکړي له کابل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د کورونو په تلاشي کې د امریکایي ځواکونو د ګډون په تړاو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې راپور ناسم بولی او وایي چې په هیڅ وجه د ځواکونو په دې چارو کې ګډون ونه کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې له دې وروسته به امریکایي ځانګړي ځواکونه په کابل ښار کې د شپې عملیات کوي او کورونه به تلاشي کوي. خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی د یکشنبه په ورځ وویل چې په کابل کې د شپې عملیات نه کیږي.
له هغو سیمو چې استخباراتي راپورونه ترلاسه شي هغه سیمې به تلاشي کیږي. په دغه پلان کې امریکایي ځواکونه شامل نه دي، یوازې ملي پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونه نبا پکې ګډون ولري.
دا نوموړي په خبره افغان امنیتي ځواکونه د دغه پلان د پلي کېدو وړتیا لري او په دې برخه کې د نړیوالو ځواکونو همکاري ته اړتیا نه لیدل کیږي. په کابل کې تر خنړیو حمله وروسته امنیتي بنسټونو په هر اړخیز امنیتي پلان کار پیل کړی چې د موانعو جوړول، د سیارو سکنرونو نصبول، د مشکوکو کورونو پلټل یا تلاشي کول او نور موارد پکې شامل دي. ښاغلی رحیمی وای د افغان امنیتي او نړیوالو ځواکونو په ګډو بحثونو کې جنرال نیکل سنتل ټینګار کړی چې لامنیتی پلوه په ځانمنو سیمو کې به یوازې افغان امنیتی ځواکونه عملیات کوي. له دې وړاندې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان ویلي وو چې طالبانو په کابل کې ځای نیولی او په ښار کې شبکې لري چې حمله ته سہولتونه برابروي. د پخوانی ولسمشر حمید کرزی د حکومت پر مهال په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې عملیات او کور په کور تلاشي د نوموړي او خلکو له سختو غبرګونونو سره مخامخ او درول سول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې د کابل ښار امنیت خوندي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې صدیق ساحل وای نړیوال ځواکونه باید له افغان ځواکونو سره د استخباراتي اطلاعاتو په شریکولو کې مرسته وکړي.
داخلي ځواکونه مجهز نه دي. د تجهیزاتو او د ظرفیت له نظره اړتیا ده چې هغه یعنی نړیوال ځواکونه مداخله وکړي، یوازې مشوره ورکړي او اطلاعات شریک کړي.
ښاغلی ساحل زیاتوی په کابل کې د خلکو د کورونو په تلاشي کې د امریکایي ځواکونو ګډون به د خلکو احساسات راوپاروي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
دي. موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د یکشنبه په ورځ په خوست ښار کې د بیړنیو مرستو پراختیا موسسې لخوا د انساني قاچاقو د زیانمنو د عامه پوهولو په موخه د یاد ولایت د یو شمېر ولسوالو د والیبال لوبډلو ترمنځ درې ورځنی ټورنمنټ پیل شو. د ټورنمنټ په پرانیسته کې ویناوالو د زور ودونه، د هلکانو ناوړه ګټه اخیستنه، د هغوی د بدن د غړو پرې کول، فحشا په بدو کې د نجونو ورکول او په کور کې له اړو او غریبانو څخه د غلامانو په توګه استفاده د بشریت خلاف او جرمي عملونه وبلل. نجیب الله الخیل په یي تفصیل وړاندې کوي.
د والیبال پیار ټورنمنټ کې د متون، لکڼو، اسماعیل خیل او مندوزیو، صبریو، یعقوبیو او د دخیو د سیمو لوبډلو برخه اخیستې ده. د ټورنمنټ د پرانیستې په غونډه کې د پروګرام تابعه کوونکو له خلکو وغوښتل چې د هغو عملونو او جرمونو ځان وساتي چې په انساني قاچاقو کې راځي، او ډیری قربانیان یې د غریبې طبقې ماشومان، ځوانان او ښځې دي. د برنامې یو تن تابعه کوونکی شاکر نیازی وویل چې دا لوبې د انساني قاچاقو پر ضد مبارزې تر عنوان لاندې جوړې شوې.
دغه ټورنمنټ د انساني قاچاق روان لاندې ده. په ښځو په بدو کې ورکول، د ماشومانو باندې شاخه کارونه کول، او په ځوانان دغه خارج ته او اروپا ته په غیر قانوني تګ، دا دغې مخنیوی وکړي چې دوی د خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي.
شاکر نیازی زیاتوي چې دوی دا مهال د افغانستان په لسو ولایتونو کې ورته برنامې لري، چې د هغې له جملې د خوست په ګډون پنځو ولایتونو کې د نورو برنامو په ګډون د والیبال او کرکټ لوبې ټورنمنټونه هم شامل دي. پیا ټورنمنټ کې د والیبال یو لوبډل مشر فیض الله سهیلی وایي یاد برنامې سره نه یوازې عامه پوهاوی کیږي، بلکې د امکانات او اصولو لحاظ هم د افغانستان په کچه ښه ټورنمنټ دی چې ورزشکاران ورڅخه ښه زده کړه کولی شي.
هم دغه کچاک خلکو پیژندو، او دویمه دا چې هغه سې ټورنمنټ دوی جوړ کړی ده د خوست ورزشکارانو لپاره چې افغانستان په کچه ده.
په خوست کې د ورزشي سازمان مشر استاد یونس آینګر هم په خپلو خبرو کې وویل چې د ویناوالو څخه ورزشکاران د انساني قاچاقو په ډیرو نورو اړوندو موضوعاتو پوه شول.
امید مې ده چې موږ به دغه پیغامونه د خوست ټولو نور خلکو ته ورسوو تر څو دغه شومه په دغه منځه ولاړ شي.
بل خوا کتونکې زیاتوي چې افغان دولت باید داسې اوږدمهاله اقتصادي برنامې پلي کړي چې د ښځو او نجونو په ګډون ځوانانو ته پکې دایمي کاري فرصتونه برابر شي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا کزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پېښ چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پخې باندې مخالفتونه تر فکر پور کوي.
د بلاستنی موږ په خپل ډول چټکړي دي پارلمنت کې.
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې، او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
تاسو مشال لري ته وګی اوریدونکو، د اتوار په ورځ د کورمې په پاړه چینار کې یوې فلاحي ادارې د سلو جوړو اجتماعي وعده وکړو. د دغې ادارې یو ځایي مشر رؤف حسین سره مې خبرې کړې وې، او په سر کې مې ترې پوښتلې چې د دې اجتماعي ودونو انتظام چا کړی و. نو هغه وایي
جی دا مو امام خمینی ٹرسٹ ماری انڈس میاوالی طرف نه علامه سید افتخار حسین نکی هغه طرف نه دا پروگرام ته حواله شوی. نن دلته په چنار مرکزی عیدګاه باندې مو 100 اجتماعي ودونه وشول.
نو دغه کسان چې کومو د دوی وسنو د ودونو کولو په خپلا، او د دوی انتخاب تاسو څنګه کوي؟
دلته په چنار کې مو انده فکر سره راغلی چې را کوم د قرباني یتیمان دي په ودو واسنه لري، هغه لپاره دوی په تکمیل لپاره راکوڅو دلته 100 کسانو ودونه وشي. دا خو ودو کې موږ سره داسې کسانو ته هغو رشتې شوي 3 سال، حتی موږ سره یو کس په کې داسې موجود و غریب 7 سال کېږي، اوه کاله هغو یو جوکې سره هغه مونږ پیش نه ورته یو منګ نه کومه هغه شوي وخت چونکې وسې نه لرلو چې ودو کي. نو دا اوه کالو بعد څه کله موږ سره دغه یو پیکج راغلو، هغو حد نه زیات خوشحال شولو. الحمدلله شکر کوو په دغه خبرې مونږ هم تم ځان پروردګار به توفیق راکړو چې موږ باعث شو وسیله جوړه شولو چې هغه کور ته نن خوشحالي راشي. بیا دلته مختلف علاقے کے کوم عزیز کسان هغه سره راتیو شول چې هغه متازه مستحق او د غریب خلکو نمونه راکړي هغه نمونه موږ راواخستل او دلته نن ورځ 18 مارچ باندې دا باندې پروګرام وشو.
په دې یو واده به څومره خرچه راځي تاسو؟
دا یو واده باندې تقریبا 60,000 روپۍ خرچه وشو.
په دې شپه 200 روپۍ کې تاسو یوې جوړې ته څه څه ورکوي؟
د ضرورت کوم سامان وو لکه یو نوی جوړې لپاره کوم ضرورت سامان وي هغه سامان تقریبا ورکې مکمل پورا وو. جی لکه فرنیچر سامان وو، د خوراک چې دا کوله برتن وغیرہ وو، اور د سلئی مشین اور کے استری اور کے تقریبا دا کوم ضرورت سامان دے غټ غټ هغه تقریبا پکې موجود. خو دا مو جهیز عنوان سره ورکو کاغه ودو خلکو ته موږ دا پیغام وو چې را دا موږ من طرف ته کومه دا دلکې لپاره جهیز حساب
که سو غواړي چې تاسو لراشي او تاسو ته خپل تکلیف یا مسلو وي او پراتونکو وختونو کې تاسو دا غویم داسې مرسته وکړي نو هغه له سپه کار دي چې تاسو سره بسنګ رابطه کوي
من تر لکه نن مالتا پروګرام کې زموږ کسانو نور مزید دا پکاسو کا دا پروگرام د سکن فام کوم سره پروگرام پات نه وي عموما د خپل طرف مثلا کوم مخير حضرات یا غو سره راځي او چې راځي چې غریب کسان دي یتیم خلک دي غریب دي او بچي دي او د واسه نه لري نو که کلام سره تقریبا یو پیکج مکمل شي به مو اعلان وکړي چې لا کې کې او خپل ځان دالته نه نه ودی چې هغه کسان د دې کوم ډیر مستحق دي سره سره کوټه یا کوټه په مطابق خلکو ته ودی
او دا سم کې دی چې چیرې کده نورو خارونو د کوارټ نه یا د هنګونا یا د پیښور نه تاسو سره شکر به تو کې او بیا تاسو کوم پروګرام کوي غیبم هلپ کوي
کوم خپل خپل تر سنار کې مثلا هغه خپل کوشش کوي مخیر حدا فلاحي د روس سره راتاو ولکه ما ار دوه کړه کاندا ایمان کومې نه د تقریبا آل پاکستان کې دا نه صرف اگر چې دا مثلا تاسو باندې نه نه واضح وي دا یو اهل تشی علماء او اداره ده خو دا استخار لري چې د ټول پروګرامات کې پاکستان کې شیا سنی حتی د یورا کوشش کوي چې مثلا پاکستان کې اوسې دین کې موږ سره مسیحي برادری را هندو برادری را جو خپل ودو کې حتی د سر ریکارد لري چې هلته حتی هندو مذهب ولاند کې سره ودو کې راغلي دي
د مشال ریډیو د سېشنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو
مشال ریډیو ته وګورئ او اوس د خبرونو لنډیز د نجیب عامر.
د نن ورځې وروستي مهم خبرونه د پاکستان سترې محکمې نن په کراچۍ کې د نقیب مسعود کیس ته اورېدنې پر مهال وویل د کراچۍ د ملیر د پولیسو پخوانی مشر راو انوار اوس هم چانس لري چې عدالت ته حاضر شي او پر ده د لګیدلو تورنو سپیناوی وکړي. پر راو انوار تور دی چې د نقیب الله مسعود په نوم یو ځوان په جالي پولیس مقابله کې وژلو. د پولیو اداره وایي د ټاکلي مهالویش سره سمې نن په باجوړ جنسۍ کې ماشومانو ته د څاسکو ورکولو لړۍ پیل نه کړې شوه. په باجوړ کې د روغتیا د ادارې مشر ډاکټر وزیر خان صافی وایي چارواکو ورته ویلي چې دا بهیر د نن نه پیلوي خو دای ورته نه دی ویلي چې د دې کار علت څه دی. په جلال آباد کې چارواکي وایي نن ماسپښین هلته په ترسره شوې بمي چاودنه کې 4 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي بم پر موټر سایکل ځای پر ځای شو چې د بیسودو پله ته نږدې چاودیدلې او خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د برید مسؤلیت تر دې مهاله چا نه دی قبول کړی. هندي چارواکي ادا کوي چې د دوی تر واک لاندې کشمیر کې د پاکستان له لوري په ډزو کې 15 کسان وژل شوي دي. په دې پیښه کې 2 نور کسان ژوبل شوي هم دي. بل پلو پاکستانی چارواکي وایي چې د مارچ 18 په پیل شوو ډزو کې د دوی تر واک لاندې سیمه کې د هندي ګولهبارۍ په نتیجه کې 9 کسان ژوبل شوي دي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بوس وایي اسلام آباد په دې وروستیو کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې له واشنگتن سره همکاري کړې خو په دې برخه کې نور کار ته اړتیا ده. نوموړي پرون د مشال لډیو افغان څنګه سره په خبرو کې دغه څرګندونه وکړه. ولادیمیر پوتین د روسیې د ولسمشرۍ په ټول ټاکنو کې د زیاتو رایو په خپلولو سره د راتلونکو شپږو کلونو لپاره د روسیې ولسمشر ټاکل شوی دی. د روسیې د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وایي چې د انتخاباتو زیاتره رای شمیرل شوی چې پکې ولادیمیر پوتین لشفه گاوی فیصد زیاتی رای ترلاسه کړی دی. د مصر پوزنن په یو بیان کې وویل چې ځواکونو په تیرو 15 ورځو کې په سینا دخته کې شپږ دش مشکوک وسلوال وژلې دي. دوی وایي دا له یادې سیمې څخه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پاکولو د لړۍ عملیات دي. په خپور شوي بیان کې ویل شوي په تیرو 15 ورځو کې همدارنګه 315 مشکوک وسلوال گرفتار کړل شوي هم دي.
اوم دې سره د مشال ریډیو نه ساته خبرونه پای ته رسی. ما مجید بابر، نجیب عامر او اکرام مسکین یار ته اجازه را کوم. په دې سپو بتا شو د امریکا غږ ډیو ریډیو اوري. هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.